پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، په هرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې لامل دوه کان کیندونکي وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ویلي چې د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دي، او د امریکا دفاع وزیر ویلي چې امریکا به اجازه ورنه کړي چې اوکراین ناکام شي. اوس د خبرنو تفصیل. د بلوچستان په هرنایی کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کان کیندونکي وژل شوي دي. په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې شوي سرکاري ادارې مشر عبدالغني شهواني نن مشال راډیو ته وویل چې پرون تر روژه مات وروسته د هرنایی د شارګې سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټه لاندې د زهرجن ګیس له امله چاودنه وسوه، کله چې لس مزدوران د سکرو په رایستلو بوخت ول.
چکم وخت چاودنه وسوه هغه وخت لس کان کیندونکي لاندې وو، بیا وروسته اته کان کیندونکي د مرستو لپاره لاندې تللي وو، هغه راستلی دي. د مرستو کار په چټکی سره روان دی او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا کسان راوستل شي.
بل پلو په بلوچستان کې د طبي ناورینونو د انتظام ادارې صوبایي مشر جهانزیب خان مشال لډیو ته ویلي چې له نړېدلې کان څخه د دوو کان کیندونکو مړي راایستلی دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې تر څنګ یې هغه اته مزدوران هم بیرته ژوندي راایستلي دي چې تر پیښې وروسته د خپلو ملګرو د راایستلو لپاره کان ته کښته سوي ول او هلته د ګیس له امله بې هوش سوي ول. د نن په خبره اته کان کیندونکي لا هم په کان کې بند پاتې دي. د پاکستان سینټ پر اتل سرویش خالي څوکۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندۍ د اسنادو ارزولو عمل پرون پای ته ورسېدی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نوماندانو ارزول سوی نوملړ به تر دویم ځل کتنې وروسته د مارچ پر 26 خپور کړي او نوماندان د مارچ تر 28 د نوملیکنې خپل کاغذونه بیرته اخیستلی سي. انتخاباتي کمیشن زیاته کړې چې د مارچ د 14 تر ټاکل سوي نیټې 15 کسانو د نوماندۍ اسناد ورسره جمع کړي ول. په پاکستان کې هر درې کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایي یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږ کلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوې دي. ټاکل شوی چې دغه څوکۍ د کول لپاره د اپریل پر 2 نیټه په قامي او ټولو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وسی. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي چې د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مارچ پر 19 پر خپل ویبپاڼه په خبر کړي بانکي ویلي چې بلوم دا خبره پرون د پاکستان د خزانې له وزیر محمد اورنګزیب سره د لیدو پر مهال وکړه. بیان زیاتوي چې دواړه مشران د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د هدفونو پوره کولو لپاره د امریکا د لا زیات همکاري او ملاتړ په اړه خبرې وکړي چې دغه هیواد د مالی انتظام او د پانګونې فضا لا ښه کول پکې شامل دي. بیان پر مخ لیکي چې ډونالد بلوم د پیسو له نړیوال صندوق یا له آی ایم ایف سره د پاکستان د پور اخیستلو په لړ کې د امریکا د ملاتړ یادونه وکړه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي د خپلو نږدې 9000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې زیاتره کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا تر هغه وروسته ده چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندوی ادارې 4 ورځې مخکې خبر ورکړی چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. دې کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې د فعالیتونو په ځنډېدو سره میلیونونه اړمن کسان له مرستو بې برخې کیږي. د دې کمیټې په خبره له 4 لسیزو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته د روغتیا، پوهنې او روزنې، معلولینو ته د خدماتو او اړمنو ته د مرستو پروګرامونه مخته وړل. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي کڅم د جمهوریت غشتونکو د مخالفت لامل د ساز په جرګه کې د اوکراین د $1,000,000,000 مهمو پوځي مرستو پیکیج بند پاتې دی، خو امریکا به بیا هم د روسیې د بیل پارون یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. آسټن پرون په جرمني کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې د غونډې په پیل کې د اوکراین د څه باندې 50 متحدینو استازو ته ویل امریکا به اجازه ورنکړي چې اوکراین ناکام شي. په هغه غونډه کې د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وسوې، ځکه چې هغوی په ختیځ محاذ کې د روسیې د پرمختګ د مخنیوي لپاره مبارزه کوي او د توپخانې د مهماتو د کمیدو په حال کې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل پروانه خبرونه کې وريدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو. د بلوچستان په هرنای کې بیګا د کویلې په وکان کې د چاودنې له امله یو شمېر کارکوونکي تر لاندې شوي دي. په هغه صوبه کې د آفتونو پر وخت د انتظام ادارې او چارواکي وایي د کارکوونکو د راستلو چارې روانې دي.
دوه ډیډ باډیز راوتل دي، مخکې کسان تللي وو رسکیو لپاره، په خپله په ساس سره وو هغه شمه وتل دي، لس کسان هم تدنه نستا اوسه.
د پاکستان د کسٹم چارواکي وایي د اپریل لومړۍ نیټه نه به پرته له پاسپورټ او ویزې د افغان ډرایورانو پاکستان ته پر داخلېدو بندیز وي. په تورخم کې افغان ډرایور له دې عمله پریشان دي.
زرا ولارې دي، نه پاسپورت چا سرهشتا، ټیمونه کې ختم دي، موږ ځان له رزګو ګټو کې پاسپورټونه ویزې ځله پیدا کړو.
او د افغانستان په خوست کې مېش وزیرستاني کډوال نړیوالو مرستندوی ادارو د خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي.
خوراکي مواد کومک ته مېش سره وک ځکه چې مېش په ډېر سړه ځکه پروته یو رند شوی دی په خمه کې ژوند کې.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. رب شوولنی رپورٹ تھا. د بلوچستان په هرنای کې د کویلې په وکان کې چاودنه شوې ده. چلا ملې شاوخوا لس کانکندونکو تر لاندې شوې دي. تر چاودنې وروسته د کانکندونکو درایستلو لپاره د مرستو کار پیل شوی دی او تر اوسه د دوو کانکندونکو مړی راایستل شوی دی. چارواکو په خبره چې د سکرو په کان کې چاودنه تیره شپه هغه وخت وشوه کله چې هلته له لسو څخه تر یولسو پورې کانکندونکو د کویلې په راایستلو بوخت ول. تفصیل له کوټه د مشال لړیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټ څخه یو سل شپېته کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د هرپرایز له په شارګه سیمه کې د زردالو په غرو کې د کویلې په یو کان کې د مارچ په 19 نیټه هغه وخت چاودنه شوه ده کله چې د روزمات وروسته د کویلې نزدې لس کان کیندونکو د کویلې د رایستلو په کار بوختو. په کوټه کې د کویلې د کانکندونکو د حفاظت لپاره د سرکاري ادارې چیف ډایریکټریټ اف ماینز د مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې چاودنه 800 فوټه لاندې شوی ده او تر اوسه مرستندوی کارکونکو د دوو کانکندونکو مړی راستلی دي. څوک چې د پښین عبدالغفور او د زردالو صبر خان په نامه پیژندل شوی دي.
اوس وخت دست واد میات گئے تھے اس میں مدد کے لیے بس وہ کو نکالا
چکم وقت چاودنا وس و هغه وقت لس کان کیندون کی لاندی وو بیا ورسته اته کان کیندون کی د مرستو لپاره لاندی تللی وو هغه راستلی دی. د مرستو کار په چټکی سره روان دی او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا کسان راوېستل شي. بل په لوته پر دې پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخته خوشنۍ ښکاره کړې او مرستندوی ادارو ته امر کړی دی چې هغه دې د لاندې سو کان کیندونکو د راستلو لپاره په عجله توګه ګړندي ګامونه پورته کړي. په دې اړه مچکل په صوبه کې د ناوړي وضع د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم د مشر جانزیب خان سره تماس ونیوي نو هغه مشال ډیرو ته وویل چې د پیښو وروسته مرسته کوونکي ټیمان و ارنایي ته رسیدلی دي او د ده په خبره چې تر اوسه د یاد کان څخه دوه کان کیندونکي مړي مندلی دي. د دې تر څنګ اته هغه کان کیندونکي هم بیرته ژوندي راستلی دي څوک چې د پیښو وروسته د مرستو لپاره وکان ته شو سوي وو او د ګیس لامل به وشوي وو.
دوه ډیډ باډیز راوتل دي، مخکې کسان تللي وو رسکیو لپاره، په خپله په ساس سره وو هغه شمه وتل دي. دس ان باندې یو لس کسان وو شپږ دلته پساو ماوینس کې، هغه لس کسان هلته دننه نستا اوسه. ګوره دا چې کوم سامان دوی ته ریکوایرډ دي، هغه یو کمپریسر دی. هغه کمپریسر کې دی، هغه ماینز ډپارټمنټ سره ستا، هغه ماینز ډایریکټریټ کار دغه دی. هغه نه علاوه اکسیجن سلینډرز موږ هم ورکړی دی، ایف سی ایم دوی ته راکړی دی. کوم کسان لاندې دي هغه ته اکسیجن سلینډر.
د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته د پلټنې کار هم پیل کړی دی چې دا معلومه کړي چې د چاودنې حاصل علت څه. په دې اړه مو په وار وار د ارنایي سیلې د مرستیال کمشنر جاوید ډومکی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته په کوټه کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا راته وویل چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانونو کې دا ډول زیاتره پیشی د حکومت د بغوري لامل را مست کیږي. خود نو موږ په خبره چې د ارنای پیشه د چاودیدونکو مواد لامل را مست سوي ده
او بلاستیک یې کړی دی د بارودو کله او دا منه دی کله دا ونه کوي. نو یو د باکه خدا وسوي یو بیا دغه قبضه کې بلاستیک وکړي په کوله کې یو هغه وکړه کنه دواړه د باکي سره ملګري شوي پر لارې باندې غر راله کې پر دوه سوه فوټه او اوس دا څه کوم هوایي ده دا هوایي د دې قابل نه ده یا دې انسان پر ولویږي یا دې وخیز او پر فاصله هم زیاته ده. هسې یو کوچنی سروی جوړ کړی دغه واچا شوی ده دغه بربریت چې دي دا په 2011 کې چې دوه څلوېښت ځوانان وروستو په سټورج پی ایم ډي سي کې هغه وجه هم بلاستیک و.
د پاکستان د کوئلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په کال 2023 کې د بلوچستان په ګډون د هېواد په نورو برخو کې د کوئلې په کانو کې 288 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دوی کې لوی شمېر د بلوچستان سره تړاو درلودی او شاوخوا 3000 کان کیندونکي زخمیان سوي هم وو. خود سلطان لالا په خبره چې په دې پیښو کې د وزل سوو کان کیندونکو و کورنۍ ته د کوئلې د خاوندانو لخوا 15 لکه پر یو کس مرسته ورکول کیږي، لکن د حکومت لخوا چې کوم 8 لک روپۍ د ډیت ګرانټ ورکولو اعلان سوی وو پر هغه د نوموړي خبره تر اوسه عمل نه دی پیل سوی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 9:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
په تورخم کې د ګمرک یا کسٹم چارواکو پرون مشالې ډو ته ویلي دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا افغان ډرایورانو ته د سفری اسنادو بشپړولو لپاره وکړل شوی مولت د مارچ پر 1 پای ته رسی او د اپریل لومړۍ نیټې نه به د پاسپورټ او ویزې نه لرونکو ډرایورانو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه نه وي. بلخ افغان ډرایوران وایي پر پاسپورټ او ویزې اخیستلو باندې ډېرې پیسې او زیات وخت لګي، نو هغوی ته دې پر ځانګړو کارډونو یا راهداریو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری پر راپورټ کې.
په تورخم کې ځای په ځای لګول شو بینر باندې په اردو او پښتو ژبه کې ډرورانو ته لیکل شوی چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورنکړي چې چا سره پاسپورټ او ویزه نه وي. افغان ډرایوران وایي چې اوس هم د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په قطارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته په اسانه نشي اوښتی. دوی وایي چې افغانستان کې پاسپورټ جوړول او بیا پرې د پاکستان ویزه لګول د هر ډرایور د وس کار نه دی او په سلګونه ډرایوران له دې اسنادو لا هم محروم دي او که بندیز پرې ولګي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به یو وار بیا دوه طرفه تجارت په ټپه ودرېږي.
وزیر محمد دی داسې کار دی چې موږ دا یو لارې نه ده تقریبا زراو لارې دي، نه پاسپورټ چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې را سره شته دی، ویزې څوک را لوي چې ساده یو لارې نه خچا چاله ویزې وي. موږ ځان له رزق ګټو کې پاسپورټونه ویزې ځان له پیدا کړو، غریب خلک یې څه وکړو؟ روزه ورو دغه تینې چېشته دلته خړه مې چنه نه وبشته نه ښایسته هېڅ څه نهشته، به خړه خاورو باندې پراته وي، بس دغه شګ باندې ځانته کمبله خوره کړو څملو بس.
الا نور ما سره کنټینر دی ټرانزیټ هغه او نن منه هم شپه په مېچنۍ کې وډیاړېمه، مشکل ښه ډېر دی، څوک هم غم کانه، موږ له خو یو ټایم را کړه خو چاته ورشو قرآن کم څوک خبره هم اوري.
ته برتله کابل کې د پاسپورټ ته اپلای کړی کوشش ته کړی؟
شپږ میاشتې مې ورته تېرې کړې، بېرته راغلی منه ما جوړ کړه. پیسې پیسې هم غواړي، جوړهګیم نه بس کاروبار باندې بوخه ډېره سر دی، هرڅه جام ولیار دی، 20 پیدا تر نشوه.
نو مې سپانده ګل سپور سامان را چول افغانستان ته روان روجان اپر ګډ کار نه پاس کې ولاړ دی، بس دا نه تورخم نه ولاړ دی علي ماچه دا پوري شاگه سره پوری ولال دی بس بیګه موږ بشلامه نه راکړه بس هنده رو شمال لنگو سامان را خیسته و باز لده که لین را وانچ او راغلو بس رو جانان نیم سامان پری خود نیم را وارا
دو جنوری پا در لسمان اتهم دو پاکستان امنیتی زواکونو و کستم چارواکو هاگا افغان دروران ری سار کردیو چی چا سرا پاسپورت ویزنو او دو طرفات جارت ور سرا تر لسو رزو پوری زنده دلیو خوبیا پا تورخم سفری نکتا که پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنز د مذاکراتو نه پس د جنوري په درویشتمه نیټه باندې د تورخم دروازه د مال وړونکو ګاډو پر مخ په دې شرط خلاصه کړل شوه چې پخوا شا دوه میاشتو کې به افغان ډرایوران خپل اسناد جوړ کړي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم سفري محدودیتونه د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د اسنادو پرته پرې څوک تګ راتګ ونه کړه او دا شرط پاکستاني وګړو لپاره هم لازمي شوی چې دوی به هم په خپل پاسپورټ باندې د افغانستان ویزه لګوي او بیا به په تورخم دروازه د سفر اجازه ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو سندکارانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مسلو پر سر دی کډوال ونزورول شي او نه دي هم پر تجارت محدودیتونه ولګي دا لغ وروسته ده چې د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ پر 13مه د پاکستان او چارواکو له خولې خبر ورکړل چې د اپریل 15مه به له پنجاب د افغان تابعیت کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل شي تفصیل غلام غوث راکوي
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل د مارچ په 15مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ډیر اندېښمن کړي دي چې ګنی د اپریل د میاشتې نه به له پنجابه د افغان سیټیزن کارډ لرونکي راجسترډ افغان کډوال هم له پاکستانه وستلې کیږي بریالي میاخیل زیاته کړه چې افغان مهاجرین د مجبورۍ له وجې په پاکستان کې پناه اخیستلې ده او باید حکومت دې د یو این ایچ سی آر د پی او آر کارډ لرونکو مهاجرینو پرنګ د افغان سیټیزن کارډ لرونکو سره هم گزاره وکړي
دومره خلک دا ونیم لکه یو لکه سیزی کارډ هولډر دي او یو سره دا لک نیم وخامخان نور داسې انرجستر خلک پاتې دا خلک چې دا لاړ شي اتنه هلکه خلک افغانستان ته هلته نه کار شته نه روزګار شته او نو د دې خلکو سرپناه هلته شته دي او دوی هلته سیاسي مشکلات هم لري نو د دې ټولو سره چې دا راغلي خو د مشکلاتو نه وجه راغلي نو بیا ته څنګه مشکلات سره مخامخ کوي دا ظلم دی زیاتې دي نو دا کار په کار نه دی چې وشي
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ځینو نورو پاکستانی رسنیو د مارچ په 13مه نیټه خبر ورکړی وو چې د داخله چارو او پاکي سیکرټري افتاب دورانی او د پنجاب صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نورالامین د اپریل د 15مه نیټه نه له پنجابه د افغان کډوالو د وستلو د دویم پړاو د شروع کولو په اړه سلا مشوره کړې ده تر دې وړاندې تیر کال د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه چې د چارواکو په وینا اوس هم دوام لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا د راپور تر مخه د 2023 پر وروستۍ میاشتو کې 15,000 اسناد نه لرونکي افغان کډوال د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري توګه له پاکستانه خپل هیواد ته استول شوې دي په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل وایي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په وجه واپس لیږل شوې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مشکلاتو په سر دي نور په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي افغان کډوالو ته په پاکستان کې د راپورته شویو مشکلاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې صنعتکاران او سوداګر هم د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دوی وایي د کله نشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم هم ډیر کم شوی دی په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د شریکې خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
مونږ ډېر په دې باندې پریشان یو چې دا کوم سیاسي تعلقات چې دي کنه په دا ډېر وخت د طالبان حکومت جوړېدو نه پس ډېر وخت شو چې خراب شوې دي او دا غي په جزم تجارت ته ډېر زیات نقصان رسیدلی دی او تجارت ډېر زیات په مشکل کې دی نو په دې وجه باندې د تجارتي ویزې بندول یا تجارتي گاډو ته بندیزونه جوړول یا هغه ودرول چې دي کنه نو دا یو قسم ژوند ودرول دي او د ډیرو لکونو خلکو چې دی د روزګار چې دی د تجارت سره تړلی دی قسمتۍ سره چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي دې کې تجارت به نور هم کمیږي او د حکومتونو طرف نه یو قسم داسې یو سنجیده په های لیول باندې په بره لیول باندې مذاکرات نه دي روان خبرې نه دي روانې څه مشاورت نه دی روان چې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ښه شي او د خلکو ژوند چې دی او د خلکو ته د روزګار ګټلو موکې میلاو شي
له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستلو عمل د هغې وروستو پیل شو چې د پاکستان او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو د مشرانو او غړو په سر تعلقات خراب شو. هم په دغه لړ کې د مارچ په 13مه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې دننه بریدونه کړي دي او د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې د هغه بریدونو هدف د حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې غړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوو کلونو راسي په افغان طالبانو ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې د پاکستان په ضد کارېدو ته نه پرېږدي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت د پاکستان دغه غوښتنو ته پام نه دی کړی. خو بلې خواته د ټي ټي پي په نوم پاکستاني وسلوال او په کابل کې د طالبانو حکومت دریځ لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو په خوست کې مش وزستاني کډوال وایي ل او سره لته دوه میاشتو راځي د خوراکي توکو مرستنه ده شوی او د روژې په میاشت کې سونځي نور هم زیات شي وي کډوالو هم دراز ویلی یو میاشت کې چې پاکستان ته داخلیدل هم بند شوی او د غلام خان پر لار دغه ته ناروغانو د بیولو نورو ضروری کارونو لپاره هم تګ راتګ اجازه نشته. هغوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د خوړو نړیوال پروګرام او نورو ادارو غواړي چې په خوست کې د میشتو وزیرستانو کډوالو ستونزې هوارې کړي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول ډبل یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوې دي. په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدن خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته د نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې سیمې د کانی کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا دا هوشتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میر سره وک ځکه چې میش په ډیر سړه ځکه پروته یو رند شوی دی په خمه کې ژوند کې هم حدا میر سره خپل مرسته جاری دی وسوتی.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوختو ده. یو بل وزیرستانی کډوال حزب الله وایي
میشته د لیار تنظیم ونیو شي د ګلم خون هم حدا ونیو شي ځکه چې میشته ډیر مشکل دی تقریبا انټری دا کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري نورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره وزیرستانی کډوال دی په
خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې کوم ولسوالۍ دی، یا ګربز ولسوالۍ دی، یا متون مرکز دی، یا سپره ولسوالۍ کې دی، کچیر دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسر طرف نه کومه کې راونه شنو دا ادارې به بخمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمه کې.
و مو غوښتل چې د وزیرستانو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال رادیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي متحده عربی اماراتو هند ته د خپل سفر خبر ورکړ دی. ټامس ویسټ پر خپل ایکس پاڼه دغه سفر هدف چې روانونه ترسره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بدلی دي. هممهاله یو شمېر نجونو او ښځو چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله وایي اغېزمنې شوي دي، له امریکا یې غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي چې هغوی ته په نوي کال کې لږ تر لږ د زده کړې او کار حق ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ روانونه هند او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ویسټ ډیسیژن به په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه لامریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویسټ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوه ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اواله دوغ انجونو چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د انجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زما غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېره همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
د جوزجان ولایت د سیمه ایزو رسنیو یو پخوانی کارکونکي چې نه یو وختل انوم یې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
خانه بیکار می پوشیم و
اوس مهال موږ په کور کې بیکار یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه داده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویسټ به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویسټ تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه بال احمد شاه اعظمي نوور.
د بلسان فرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کان کیندونکي وژل شوي دي. په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې شوی سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شهوانی نن مشال راډیو ته وویل چې پرون تر جمعات وروسته د هرنای د شارګ سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټ لاندې د زرجن ګیس له امله چاودنه وسوه، کله چې لس مزدوران د سکرو پر ایستلو بوخت ول. د پاکستان د سینټ پر اتل سرویس خالي څوکۍ د انتخابات لپاره د نوماندۍ د اسنادو ارزولو عمل پرون پای ته ورسېدی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نوماندانو ارزول شوی نوملړ به تر دویم ځل کتنې وروسته د مارچ په 26 خپور کړي او نوماندان د مارچ تر 28 د نوملیکنې خپل کاغذونه بیرته اخیستلی شي. ټاکل شوی چې د هغو څوکیو د کولو لپاره د اپریل پر 2 نیټه په قامي او ټولو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشي. په اسلام آباد د امریکا سفیر ډونالډ بلوم ویلي چې هیواد د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مارچ پر 19 پر خپله ویبپاڼه په خپل ټړي بیان کې ویلي چې بلوم دا خبره پرون د پاکستان د خزانې له وزیر محمد اورنګزیب سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي د خپلو نږدې 5000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکوونکي د خپلو کورنۍ نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي دی کڅم د جمهوری غشتونکو د مخالفت له امله د اساسو په جرګه کې د اوکراین د شپېته ارب ډالرو مهمو پوځي مرستو پیکیج بند پاتې دی، خو امریکا به بیا هم د روسیې د بیل لپارهونې یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. آسټن پرون په جرمنی کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې د غونډې په پیل کې د اوکراین د څه باندې 50 متحدینو استازو ته وویل امریکا به اجازه ورنه کړي چې اوکراین ناکام شي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سیو بل موجود امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی په روسیه کې د انتخاباتو ورسته بهیر د ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسی وګړي له جمهوریت بهیره به برخې کړي دي. د روسیې د ولسمشر په انتخاباتو کې چې د مارچ پر 15 14 ولسمه تر سره شول، یو یا کلن ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د شپږ کلنې دورې لپاره پکې منتخب شو. د چارو د پوهانو په اند پوتین غوښتل د انتخاباتو په ترسره کولو سره چې تر ډیره جالي بدل کیږي، وښيي چې د روسیې د خلکو بشپړ ملاتړ ورسره دی. تفصیل د سفی الله ستانگزی په رپورټ کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډې ته کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشر ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه‌شنبه د انټونی بلینکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوا مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلینکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروسته بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې ادبا له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی، ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 8.3% رایو په ترلاسه کولو د بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو او په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 4.4% و. په دې ټاکنو کې رایه اچونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم ترسره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسي پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتي اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلینکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني ادعاوې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی وو او اشغال کړي دي پیاوړي کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د امریکا د پوز دوه پخوانی لړپولی جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی ول. هغوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل. د کمیټې پښتنو ته ځوابونه وویل. پر دې مهال د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې لا دوی ته سپیناوی نه دی کړی. تفصیل بیا هم صفی الله ستانکزی راکوي.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې په خوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شلکلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې په خوانی مشر جنرال فرانک مکنزی سیشن بعد امریکا استازو جرګې ته ورغښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه:
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولی. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یو ستراتیژیک ناکامي ده، خو پوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. وروستۍ ورځې کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه ده چې موږ د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل. هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې په خوانی مشر جنرال فرانک مکنزی بیا ویل پاوزی په لو امریکایي عسکرو به ساره عمل وکړو او توانیدل د تخلی عملیات سرته ورسوي، خو دا غو خبره د پالیسي او پریکړې وچ ستونزې رامنځته کړې. د تخلید عملیاتو پر مهال د اگست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 120 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسولیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلید عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه پرېښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښویشتونکی تایلر ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګار د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې و.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
اغت سنایپر وو او مشته شاهدی را کړ چې ځانمرګ بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولی وو او له خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګ بریدګر په نشه کړی. دا خبر درای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده تڅنو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او وموغشتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلید عملیات پر مهال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوځ 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان د تخلیه عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو یې په دغه هیواد کې خپل ماموریت پای ته ورسوه. د هغه ورځې وي چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وې او پخوانی پوځ هم د 2 په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نوې کول او دا قام په دې پیل د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا نو دوی سارے سم زمنگ سا کم نشتے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان اولو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے سا چولی دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمینگا او آخر واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجی او ردائی سی.
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې طالب چارواکو د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی دی. کروندګر کې یو خوا له دې کمپاین رضامندي څرګندوي، نو بلخوا یې زیاته کړې ده چې سګنې وچکالۍ د هغوی کروندې له زیان سره مخ کړي دي. هغوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤولو چارواکو غواړي چې په کرنیزه برخه کې دې ورسره اړینې مرستې وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو په کرلو بندیز لګولې، خو بیا هم سکل د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو په کلاګانو کې یا د سلورو دیوالونو دننه کوکنار کرلی و. خو په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کوکنارو د اړولو کمپین پیل کړی چې تر دا مهال یې 3.5 جریبه ځمکه باندې کرل شوي کوکنار اړولي او په تړاو یې 8 کروندګر نیولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې ویان حافظ عبدالبصیر زابلی وایي چې د کوکنارو د اړولو کمپاین به تر هغې دوام ومومي سو پورې چې د کوکنارو د کښت ګراف صفر ته راښکته کړی نه وي.
350 جریبه ځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده، نو دا کمپاین به لا هم جریان لري تر څو په ننګرهار کې د تریاکو کښت صفر ته ورسیږي. یعنې په هر ځای کې چې تریاک کرل شوي امنیتی ځواکونه به ځان رسوي او کښت به له منځه وړي، ولو که په ګلدانۍ کې هم کرلی لا به هم پاتې نشي.
بل خو د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالۍ کروندګر په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو له کمپاین راضي دي، خو له مسؤولو چارواکو څخه د کرنیز سکتور د میکانیزه کولو تر څنګ کروندګرو سره د اصلاحي تخمونو او کیمیاوي سرو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر سید انور او رضا خان وایي
بعضې نشهیي توکي چې دلته کرل کېدلو د هغې مخنیوی شي، موږ د دې هرکلی کوو، خو د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې د دې په بدل کې موږ ته نور داسې تخمونه راکړي چې هغه شي ته بیا زموږ مخه نه شي. کوکنارو بندېدو په بدل کې باید چې موږ سره کومک وشي، موږ ته اصلاح شوي تخمونه راکړي د وریجو د هغه مثال دا راکړي د شولو او د غنمو راکړي د جوارو دغه کومک وکړي موږ سره سره باید چې موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بزګر د ورځې په مناسبت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وویل چې په تیر یوه کال کې د بیلابیلو ولسوالۍ کروندګرو سره د زرګونو ټنو اصلاحي تخمونو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درمل مرستې شوي دي. پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو کروندګر هم د وچکالۍ او نورو ستونزو څخه شکایت کوي او د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کوکنارو د بندېدو په صورت کې دې ورسره اړینې مرستې وشي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو ټولنې د دې صوبې له نوي منتخب حکومت تمه لري چې د دوی د مهم مسلو حل ته به جدي پاملرنه وکړي. د صوبې هنرمندان که د موسیقۍ او یا هم د ډرامو د ډګر دی له حکومت غواړي چې د عمر خوړلو او ناروغ هنرمندانو لپاره نه یوازې میاشتنی مالی مرستې مقرر کړي بلکې د هغوی د علاج معالجې غم هم وخوري. خو ځینې پېښور میشته هنرمندان بیا وایي چې له حکومته د ښېګړې تمه لرل ابس دي او دا چې د صوبې هنرمندان باید د کار روزګار لپاره د اسلام آباد او پنجاب مخه وکړي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې. په خیبر پختونخوا کې د نوي منتخب حکومت جوړېدا د دې صوبې د هنرمندانو هیلې غوړولې دي چې ګواکې د مسلو د حل خواته به جدي ګامونه پورته شي. د هنري ټولنه په نوم د هنرمندانو د یو تنظیم جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد د مارچ پر 18 مشال لوي ته وویل غواړي چې د نوي حکومت له چارواکو سره ژر وګوري او د هنرمندانو مهمې ستونزې ورته مخې ته کېږدي.
حکومت چې کوم اوس وجود کې راغی دې سره به ان شاء الله تعالی هنري ټولنه ناست غواړو منګه چې زمونږ څومره هنرمندان دي خاص کر کوم مشران دي حکومت مخ کوم دوه پیری اعزازیا دي هنرمندانو ته ورکړي دا په موږ ته په خاص توګه دا وایو چې موږ سره کوم سینیئر مشران دي هغه شپېته کلن دي نو دې ترې هغه مردینی لګ دي خو چې تا حیات ته دي ته مقرر کی بل دا چې صحت مسله ده خاص کر پکې دي سینیئر مشران او تا دې زیات پکې بیمار دي د نشتر حال بندیز هم دي د ډیرو خلکو کار او د دې د لاس خراب دي دې کې با شوګان کې د لې دې کې با د موسیقي پروګرامونه کې د خلک براتل خون بو یو ډیر بزبوا د دین دا تم هم لرو چې څنګه مخکې وو نو چې نشتر حال دغه شان د دې هلو زلو د پاره او د دغه موسیقي او دې د پاره آزاد پاتې شي.
د فضل وهاب درد په خبره هنري ټولنه په 2020 زیږدیز کال کې په پېښور کې جوړه شوې او د راجستر غړو شمیر یې د مهال 1300 دی. په پېښور کې سندرغاړی ډاکټر عرفان خلیل هم چې د آرټسټ اکشن فاونډیشن په نوم د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی په پېښور کې د یوازیني لوی حکومتي تالار نشتر حال هنرمندانو ته په اسانو شرطونو د نه ورکول کېدو ستونزې یادوي. د ده په وینا ټولنې له حکومته خیرات نه بلکې د کار فرصتونه غواړي.
تلسلہ شروع کرے دو وظائفو نو من داغی او ٹائٹل شروع کرے چھ من تا خیرات میرے بکار من تا دم حق پکار دی خاص طور من دی دنشرال والے سر چھ من تا کار اوپن دی کنے جی چھ من دا دا شوکانو دا پارا اوپن چھ من تا رکھو دا سی حال پا پی خور کشتن خی او حال لے چھ دا هنرمند دا روزگار دا پارا خصا بی دی دیشی اگی او دا سی او ریٹ من تا یاد کی کرے لکھ مطلب انکاری نہ راتے گی.
د نشترحال په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې د حکومتي تالار په 1915 زیږدیز کال کې د صوبې د موسیقۍ او کلتور د ساتنې او ودې په هدف جوړ شوی دی. په تالار کې پر یو وخت 600 کسان زیاتې شي او د تنظیم چارې د کلتور محکمې په لاس کې دي. پر دې سربیره د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په تیرو دوو حکومتونو کې وخت په وخت د هنرمندانو لپاره د میاشتنۍ او مالی مرستو پروګرامونه پیل شوي ول خو په دوامداره توګه و نه چلیدای شول. د 2024 زیږدیز د فبروري 8 د عام انتخاباتو په نتیجه کې یو اړبیا د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو بریالي نوماندانو په صوبې کې حکومت جوړ کړی دی. د اعلی وزیر علي امین ګنڈپور په کابینه کې د کلتور چارو د صلاحکار چوکۍ د زاهد چنزیب په نوم د هزارې یو سیاستوال ته ورکل شوې ده. په داسې حال کې چې د صوبې نوي حکومت لا هم د کلتور په اړه خپل پالیسي نه ده په ډاګه کړې ځنې پیښور میشته هنرمندان د صوبې د تیر حکومتونو کارکړدګۍ ته په کتو له نوي حکومت هنر ته د ودې ورکولو په برخه کې د خ او غیزناک کار تمه نه لري. لدی هنرمندانو څخه یو د ټلویزیون او سټیج د پښتو او اردو ډرامونو میالي اداکار خالد خټک ته چوای هنرمندان باید د حکومتي مرستو په انتظار ونو سي بلکې په خپل مخسر ځانته کار پیدا کړي.
اسلام آباد کې پرایویټ سېکټر کې ډېر نومړې چینل دي اغي ډېر زیات کارونه کوي لګیا دي زلالم مام سټرګل شروع کوولې چې زه خو سروایو کوم زما بچی دي کور کرایا ده بجې بل دي زه خو په خبر کې نشم کې ناشته چې دلته کار نشته ټي وي سټېشن بند شو نور پرایویټ سېکټر کې کار نشته ډایریکټر اف کلچر نه سپورټ کوي لګیا دي زما د کراچي آرټس زما د پنجاب رور آرټس زما د بلوچستان آرټس خپل ژوند پرې خې دي او منډې تلاړ اغې دا نوې چې حکومت چرته دي اغې وای چې لری کا یار خپل کار کا ما خپل دی اړې لگا وا سبب دا کارونه ختم یو مونږ به مازور یو بیماران به یو او بیا ته کال به یو مونږ ته بسوک راکې نن پیسې وګټه ځان سره جمع کا چې سبا دا پیسې ستا پکړ راځي.
د هنګو یو مشهور سندرغاړي ګلنواز ولی چې لتهرو 22 کالو راهیسه سندرې وایي د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې چې د هنرمندانو د مسلو د حل په برخه کې د خیبر پښتونخوا له نوي حکومت څخه تملري د استاد خیالمت په خله مشهور شوه دا یو شعر راته وایو دا سه سل خزان راغلل دا سه سل سپرلی تیر شوی دغه عمر د جهان دی کلا څنګه او کلا څنګه
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د سواد په مرکز منګور کې د خپل کور فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره ډیر ښه لپاره خوا جوړه شوې چې تر ډیره یتیمان ماشومان پکې زده کړې کوي دا اداره اوس د هلکانو انجنونو لپاره جلا جلا څنګه لري په اداره کې د یتیمانو ماشومان پر تعلیم او روزنې سربېره غوې ته د کسب او کار تربیه هم ورکول کیږي د مشال لډیو خبريال نیاز احمد خان د خپل کور فاونډیشن لمشر او بنسټ ایښودن کی حاجی محمد علي سره د دې ادارې د جوړښت او کار پاړه مرکه کړی دا نو راځي وایو
ب نیسه ب ډیر مننه خپل کور فاونډیشن په 1996 کې شروع کړو زموږ سکاوټس یوسف ملګرو زما سره او الله فضل له اوس زموږ درې کیمپس ته بوایز کیمپس ته ګرلز کیمپس ته اوس خپل کور ویلج موږ جوړ کړی کم چې ډیر ماشومان ماشومان دي دا کو پلیټس موږ جوړ کړی پر پلیټ کې لس ماشومان دي هغه ماشومان چې دا کو په دنیا کې اسره سوګ نه نو پاره باندې یو مدر ایجوکیټډ یو خالای او دوه سره سیسټر چې کم زموږ کم جن کو دوله سم کړی او په یونیورسيټي کې یا میډیکل کالج کې ادرسنګ کې نو زموږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې باز سپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې موږ کار کوو د سپیشلی د تیمارو ماشومان لپاره د لپزل دې او خزم سره د 800 نه زیات ایتمان جنکې سبق وي او تقدیر بجات ماشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دی په یونیورسيټو کې دی په نرسنګ کې دی او دا سلسله د سره ول ده
نو له سو شپګنې کې تاسو یې د اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه ایتمان علي دغه ایتمانان څنګه یې دغه کرایټیریا یا دغه معیار څنګه ده
موږ کال په کال یو سروې کوو او په هغه سروې کې دا پته لګي چې موږ ته په زرګونو اپلیکیشن ناشي زموږ یو فارم دی فارم کې د پیملی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروې ټیم یا هغه سروې اجزي او دا هغه چې کوم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیر لګ بدلیږي ځکه ماشومانو تعداد ډیر زیات سیوا دی په زرګونو او موږ لګ ماشومان داخلو وسایل ځکه چې انفلیشن ریټ ډیر سیوا شوی دی نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبان یا پلار نه مور دوی واده کړی نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا نور کال په کال موږ دا کرایټیریا لک سختوم تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو
په خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویل شو چې بده اړخ کې کم کردار ادا کړی چې هغه موږ وستایو
د خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا د امر یو ایتیم خانو شانت نه ده په دې کې زموږ خپل کالجونو دي سکولونو دي پای کې د ایتیمانو سره سره عام مالدارم سبق وي ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزل زمونږ په دې علاقه کې وسه خدای ټاپ رزلټ دی د سپورټس په میدان کې زمونږ ماشومان نېشنل پلیئر جوړ شوې دي صبح زمونږ د سومرې جنچره په دې کې زمونږ د ادارې چې دا هغه د ټاپ تا او بیا ډیر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو له سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو بیا په کې 450 په میرټ کې اخلي نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې د ولکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډیر ماشومان تری دی او غټه خبردار کړي چې تاسو ګوډه چینج پاول سره وای نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل علم نه دی دا خپل پریزیدنت دی جنرال سیکرټری دی هغه ماشومان وسوم کنټریبیوشن کوي زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې خپوره تعداد چره یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دی نو دې ته چینج وای چې رب کوم ماشومان خپل خپودري نو یو دا یو سیستم دی او بل پدې کې د دې سیستم نه دا پیدا میراو شو چې د حکومت میز دخل وکړه او حکومت چې دی هغه چونکی دا بیسیکلی زموري د سټیټ تک نه ریسپانسبل خاصي دا ولنټیرلی کار کو نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړ کړې دا هغه د سټیم پورې دا بورډ ممبر وم او بیا کم چې د زګدا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی دو پای کې مونږ خټ چینج راوستو دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي طریقې زده کوي ځکه چې په دې کې مین زمونږ چې د سیستم دی ٹھیک دا پیسوں میں نواز امکان کی چیز سسٹم بھی نو التخا کار کی
اس پل کور تاس وائ چدری لوی ودانی لری درے کیمپس لگی لری لکانو جنکو او بیا یوبل اس تدی اخراجات کم زین راضی دا سوک ور کئی اور بدی کم کسان کار کئی سمر دی او دوی ویڈیا کار کئی یعنی تاسو ولنٹیئرلی کار کئی کنا تاسو تنخواہ گانی مور کوئی
دی وقت کی زمین سر تقریباً سا 160 پیٹ سٹاف ملازمین نے چاہیے لمن تنخواہ گان اور کو دینا تاسو مطلب 160 فیملی ہم دینا مستفید کی گی بیا ددی سر سر چکن زمین سر دو قسم معشومان یو اعتماد معشومان چپا وقت دی وقت دا 800 سے تقریباً سوا دی او یو د کمیونټي عام ماشومان هغه پیس ورکي هغه چې پیس ورکي نو هغه باندې سټاپ تر خاګانې چې دی هغه پوره کیږي او دای دار دار لکه په خپل خپل ودریږي بیا زموږ سره کم یتیمان ماشومان دي داغه لپاره مونږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچ ورکي څوک د لس ورکي دا ماشومان د خلکو بچي دي ته مونږ کوارټلی رپورت لیږو نو داسې یو سیستم چې دی زموږ روان دی او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن مانیوم کیږي په زکات مانیوم کیږي خو مین ټارګټ سیستم دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2000 روپۍ خرچ راځي نو خو تقریبا د وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زموږ سپانسر دي چې دا به ان شاء الله
کومه تل راځم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی د دې چې را محمد علي دی خدای لري وسیه عمر روان دی تاسو 2500-3500 کال وی او د ډیر شو کال نه ادارې کې کار کوي نو چې بل شي بل شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی
نه سه مستقبل خدای لري کنه چې پرنګشر کې واځ زنه ما زما سره ډیر ملګری نوروم دی خو زمنګ مین چې اوس کم د خبره خبره ده کنه هغه زمنګ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دی لکه زمونږ په بورډ آف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د هغه لکانو ده او د هغه لکانو جذبه زمونږ نه زیاته سوا ده کله کم چې زمونږ الومنای د خپل کور جوړ شوی دی نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی بنیاد ولا جوړ کړی دی د هر شي خپل مین ول دی چې د څوکیدار څه کار دی د پرنسپل څه کار دی د اکاؤنٹنٹ څه کار دی پوره سیستم چې دی څنګه تاسو ویلی شئ کنه سو سرٹیفایډ چې کوم ریکوائرمنٹ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی نو داسې ادارې چې دي کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسۍ ناسي هم کوزنه نو د سبا بل کسم چلولی شي خو مې زمونږ سسټینیبلټي چې دا هغه زمونږ د دې ادارې خپل پیداوار کم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دی
د قیل اعظم و سمره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ونه شو د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي سمره دي او هغه په کم کم ځایونو کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړی چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي دوی به څه کول بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوی دی داغو خپل علم نه دی داغو په کال کې او پیره گیدرین کیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه اله په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي صحیح ده کنه نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي نو کو دا ماشومان دلته نه راغلي کنه نو پدې کې به لکه ډیر زیات ماشومان چې دي هغه به لکه غلط طرفونه تلو ځکه دا یتیم ماشوم قصه ده چې لکه د خپل پلار نه چې کم ماشوم پلار نه کنه هغه صحیح لړ نه شرات لري ډیر غران دا وسوم چې ډیر ماشومان دي چې هغه موږ ته ډیر زیات مسلې خو موږ په ډیر طریقې باندې هندل کوو او په کونسلینګ ولا کوو مختلف طریقې باندې نو کار آسان نه ډیر غران کار دی نو کدا دلته نه راغلي ماشومان نو څنګه تاسو په تیر شوی جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان چې د چا چې پلارانو نو هغه دغه دهشتګردي تر تلی وو هغه جرایم طرف ته ځي هغه لاګانی کوي او د دې دارې سټارټوم د شیو چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جن کې ډېر زیات توجهي قاتلانو کله چې موږ دغه سروې کړو دغه بیسیک وجه چې دا هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چې را د خلکو نه ست تمل لري چې را داسې دارو څنګه خصمانو کې ستاسو څنګه مرستې وکي یو عام کس ته هغه چې دنه مو چې را زړه دغه یتیمانو د شي مرسته وکم چې دوی په مستقبل کې خسړې ته جوړ شي ښه انسان ته جوړ شي ښه شهرې ته جوړ شي
ګوره نه سر سیدا کنه ځنګ په اسلام کې خو زکات مین سورس ته کنه زکات هر یو کس ورکړي ٹھیک شو موږ لا زکات راکول شي د یو ماشوم خرچه برداشت کول شي چیرې زبر د یو ماشوم ذمہاری اخلا ماغه بدای ڈونیشن را لګی شي او زمونږ سیستم ډیر زیات ښه شو موږ هر سرچ دی هغه انلاین کړو زمونږ یې پیسې اکاؤنٹ ته خپل کور فاونډیشن بنوم پاګی ته سره پاسه راتل شي انلاین بینکینګ باندې پیسې را لګل شي نو مین د خلکو زمونږ دغه غره چې او ماشالله سګال چې موږ کم دغه چلو نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو پدې کې ډېر خلک دې سړي کنه چې یو روپې ورکړې دا خو زم د پرم د لاکھ روپو نه سیوا ده ځکه چې دغه ایپ تتل او ډونیشن د بٹن د بول بیا خپل کور هغه ته روپې زم د پرم واټ شي دي نو په خلکو کې د مخینه باندې بس سکل چې ما وکړو کنه یا خو زمونږ لینډ سیستم نو نو ډیر زیات خلک سپورټ یو دی زمونږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک نو خلکو زما دا ریکوست چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامہ خادي ادارې لور کوی نو تاسو په وجه باندې سکل مونږ ته زیات مالی کرایسیس دا چې مونږ په اول نه پیره باندې مونږ سکل ایڈمیشن ونه کړو ځکه انفلیشن ریټ دومره سیوا شي چې مونږ کنټرول نشو کولای ځکه مونږ چې ښه خبردار چې دا خشته ماشومانو ساتو غدي بچ نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي د ادارې ته نقصان ملاو نشي نو سکه مونږ ایڈمیشن سٹاپ کړی ځکه مونږ سره تقریبا د وخت کې د 100 زیات ماشومان دي چې دا کوز مونږ سره خرچه نشته سپانسرشپ نشته هم په ډونیشن زکات پدې کې پوره کوو
استاد ډیر زیاته مننه اوریدونکو دا او حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلای چې پای کې زیاتره هغه ماشومان هغه بې وزله ماشومان چې داغي پلار نشته داغي چې دین سوکشته دی نه چې داغي زده کړی جاری وساتي داغي تربیت وساتي دوی وایي چې دغه اداره د 13 کالونو په دې علاقې کې چې دینو د ماشومانو خصمانه کوي هغه ته تربیت ورکوي او څلور سو داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دولسم پاس کړی دی او خپل روزګار کې دي زر خپل قربانۍ احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکوي دا بابا
دا مشال ریډیو دا